طالبان د اوشر په نامه په زور ترې جزیا اخلي
په لس منه یو من اخلي په سره څوک زور نشي ویلی او په زور اخلي په حساب دغه وی
طالبان صرف پارچه ورکي خو چور نه کی بیا دغه په زور درنه اخلي
د کونړ اوسیدونکو وای د پاکستان لوري د درنو وسلو حمله پرې شوی
یو شپیر مرمۍ د سرکانو ولسوالۍ په گنجګل ساحه باندې د پاکستاني نظامیانو لخوا ور شوې دي
په تورخم کې له پاکستانه د رایستل شویو کډوالو لپاره یو مرکز پرانستل شو
دا به د هغه کډوالو لپاره چې کوم سافت او رجستر نه لوي او یا ډیپوټیانې په د ګاونډي هیواد پاکستان د پولیسو لخوا
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو سعودی عربستان نن له داعش او سختریزۍ سره د مبارزې په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی د ریاض د کانفرنس ته چې سعودي ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د رسمي سفر سره په یو وخت جوړیږي د لسګونو اسلامي هیوادونو مشران وربلل شوي دي د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غني به هم په دې سرمشیزه کې وینا وکړي او له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو سرچینو آدرسونه به پکې په ډاګه کړی د دې موضوع تفصیل رضوان ورار وړاندې کوي
د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې نن د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران له داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځ سره د مبارزې په اړه خبرې کوي افغان ولسمشر هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیال ویان دوا خان میناپال په خبره محمد اشرف غنی به هغه ادرسونه په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د دولت ضد سخت دریځ وسلوالې ډلې تمویل او تجهیزوي
په دې کې شک نشته چې هغو ادرسونو ته به اشاره کیږي چې هلته تروریزم شته تروریزم پټنځایونه لري او تروریزم روزنځایونه لري خو په مجموع کې دا خطر د سیمې په کچه دی د نړۍ په کچه دی
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ریاض کې دی او د امریکایي مقاماتو په وینا په افغانستان پاکستان او د نړۍ په دې برخه کې به د سخت دریځۍ او له هغې سره د مبارزې په باب خبرې وکړي د ولسمشر ټرمپ د اداري او مقام د نوم نه ښودلو په شرط خبري اژانسونو ته ویلي چې د ریاض په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځي د یو جدي او لوی بحث په توګه مطرح شي د افغان چارواکو سربیره چې د ریاض نننۍ کانفرنس د افغانستان لپاره ګټور ګڼي د چارو کارپوهنه هم په دې باور دي چې د دې کانفرنس موقعیت او وخت د افغانستان حالاتو ته په کتنې سره مهم دی د سیاسي چارو افغان کارپوه روح الامین په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
موقعیت مهم بسیار مجلس مهم و بسیار شرایط مهم
دا یو مهم موقعیت مهم غونډه په مهمو شرایطو کې ده امریکا د منځنی ختیځ د بحرانونو د نوي مدیریت په هڅه کې ده یو مسأله د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ده او بل مسأله په سیمه کې د امریکا د حضور او ګټو د راتلونکي ده فکر کوم دا یو مهم بحث دی او افغانستان په دې سترو سیالیو کې ښکیل دی سعودي عربستان په داسې وخت کې د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی چې متحده ایالات او ناټو تړون افغانستان ته د څو زرو اضافي سرتیرو د استولو او د افغان ځواکونو د پیاوړکولو په پیشنهادونو غور کوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پورس د ویډیو کانفرنس لاره د ناټو استازو ته په وینا کې په ډاګه کړ چې په افغانستان کې فعال تروریستي شبکې د 2000 لومړي کال په مقایسه اوس لس چنده پیاوړې او خطرناکې شوې دي د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد بیا په روانه اونۍ کې په بروکسل کې ویل چې کاناټو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پلان لري نو دې ته په پام سره چې افغانستان د جګړې موسم ته داخليږي په دې اړه باید ژر پریکړه وکړي
کله یې وی خپل تروریزم سره د مبارزې لپاره هلې ځلې روانې دي له بلې خوا د سولې هڅې هم کیږي د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي پاکستان د خپلو ناسمو سیاستونو له کبله منزوي شوی دی د دې جرګې دوهم مرستیال وایي نړۍ اوس په دې پوه شوې چې پاکستان نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیوالو مسایلو کې هم رښتینی نه دی د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا منزوي پاکستان د افغانستان په خیر نه ګڼي دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان په انزوا کې دی خو منزوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی د ازادي رادیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور لري
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د ازل افغان حکومت وایي غواړي چې د سولې د پروسې ټول مدیریت خپل کړي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کابل د پروسې په ناسته کې چې د جوزا په میاشت کې جوړیږي د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به د افغان سولې د بهیر په ننګونو او حل لارو بحث وشي.
افغانستان تلاش دارد که در قالب
د وی افغانستان کوښښ کوي چې د کابل د پروسې د ناسته په چوکاټ کې د سولې د خبرو مدیریت په لاس کې واخلي. ولسمشر دوه ورځې وړاندې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره خبرې کړې او تمه ده چې ډېر ژر د جوزا په میاشت کې د کابل د پروسې ناسته جوړه شي. د ښاغلي مرتضوی په خبره د کابل په ناسته کې د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې د سولې پروسې ته چندان لیوالتیا نه لري. د سیاسي چارو کارپوهان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همغږي مهمه بولي، خو وایي دا به ستونزمنه وي چې افغان حکومت د دغه اجماع رامنځته کړي. سیاسي کارپوه خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم دا یو خیب تکرار دی، ولی په عمل کې مشکلات لري. تر څو چې موږ د پاکستان سره فعال ډیپلوماسي ونکړو، تر څو چې موږ د سیمې د هیوادونو اجماع رامنځته نه کړو او پونش کولای چې اعتماد رامنځته کړو، زه فکر کوم چې اوس وخت کې زموږ له بده مرغه جنگ کې دومره ښکېل یو، دغه جګړې د افغان حکومت او د افغانستان دغه سختار دغه جوړښت دومره صدمه رسولې چې نشو کولای موږ و تاسو یو
هم غوښتل چې د کابل د پروسې د ناستې په اړه د سولې د عالي شورا نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که څه هم افغانانو هیڅکله د چا د منځوي کولو هڅه نه ده کړې، خو پاکستان د خپلو ناسمو سیاستونو له امله ورځ تر بلې په نړۍ کې منځوي کیږي. د دغه جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیڅکله نه غواړو چې پاکستان کې ناامني پیدا کړي پیدا سی، موږ نه غواړو چې منځوي سي، مګر منځوي په دې معنی ده چې نړیوال ټولنه په مجموع کې هغوی ورسره په موجود سوی ده. دا په خپله بېته بلاخره ده قاره سو چې په خپله
ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې په مخام د کندهار ولایت له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان په انزوا کې دی، خو منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي وسلوال مخالفان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې له بزګرو څخه د زراعتي محصولاتو عشر اخلي او د وسلوالو مخالفانو له دې کار څخه هیڅ دقان سرغړونه نشي کولی او هرومرو به د خپل مځکې د حاصلاتو عشر طالبانو ته ورکوي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د دې ولایت ډېرې کرنیزې مځکې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې وسلوال مخالفان له بزګرانو څخه د زراعتي حاصلاتو لسمه برخه د عشر په نوم اخلي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو تن بزګر مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او عشر خو اخلي، په لس منه یو من اخلي، په سره څوک زور نشي ویلی او په زور اخلي په حساب دغه وي. وایي موږ نه څوک غریب نشته، موږ غریبانه نسو، ځکه چې موږ جهاد کوو، موږ د پیسو ته ضرورت لرو، حاصلات ته ضرورت لرو، مرمۍ ته ضرورت لرو. دې په خاطر موږ ته وایي ضرورت دی، د هغې نه اول موږ ضرور یو.
په ورته وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلي یو تن اوسیدونکی صلاحالدین بیا وایي چې دوی د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ژوند کوي، نو له همدې کبله طالبانو ته د زراعتي محصولاتو وشر ورکوي او که سرغړونه وکړي نو بیا په سیمه کې دوی گزاره نشي کولای.
مثال ناراضي ورونه یو غوته ورکو کاغه نه وي نو اربکیان ورته وایي دوی اخلي. اکثر خلک دي چې زور نه وي بيخي ورکوي نه، طالبان صرف پارچه ورکي خو چور نه کې بیا د اغم په زور در نه اخلي، بیا اتمن درته کار ګور مجبور ورکي.
د دغه خلکو په وینا چې وسلوال مخالفان د وشر ټولولو له لارې د خپل مالي امکانات پوره کوي، همدارنګه له دې لارې خپل پوځي تجهیزات او مهمات رانیسي. بل خوا د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هر کال په دې ولایت کې په څه باندې 1,550 هکتاره آبي او په 13,215 هکتاره للمي ځمکه کې غنم کرل کیږي.
تقریباً
د کندز یو تن سیمه ییز چارواکي چې له نوم ښودلو څخه ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت ټول زراعتي ځمکې په هغو سیمو کې دي چې هلته وسلوال مخالفان حاکمیت لري. دغه چارواکی زیاتوي چې په دې ولایت کې هر کال وسلوال مخالفان یوازې د غنمو د وشر ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي. خو له دې وړاندې د کندز د یو شمېر سیمو خلکو ویلي وو د دولت تر حاکمیت لاندې په هغو سیمو کې چې خپل سری وسلوال، همدارنګه د سیمویزو پولیسو په نوم وسلوالې ډلې چې د طالبانو پر ضد فعالیت کوي، هغوی هم له خلکو څخه په وچ زور د زراعتي محصولاتو وشر اخلي. خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې له خلکو څخه په زور وشر واخلي، او که چیرې دوی پرې خبر شي چې خپل سری وسلوال او یا هم سیمویز پولیس له خلکو څخه وشر اخلي، ورسره قانوني چلند کوي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل درې او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا د پاکستان له لوري د درنو وسلو ګولې لګېدلې دي. په دغو ډزو کې لږ تر لږه یوه 15 کلنه نجلۍ هم وژل شوې ده. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه یې له تیرو دوو ورځو پاکستاني ځواکونو د توپونو ډزې شروع کړي چې څو کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. یو بل تن چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله وویل پاکستانیو پوځیانو د دوی په کورونو د ډزو تر څنګ هلته د کونډه تار غځولو کار هم پیل کړی دی. دوی وایي کلونه وشول چې د پاکستانی ځواکونو لخوا یې کورونه ویشتل کیږي، خو د افغانستان د ساتنې په نوم راغلي نړیوال ځواکونه یې یوازې سیل کوي. نه یې پاکستان ته د ډز ځواب په ډز ورکړ او نه یې هم دې ته مجبور کړ چې خپلې لاسوهنی او بریدونه ودروي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل چې په سرکانو ولسوالۍ له شلو زیاتې د توپونو ګولۍ راویشتل شوې دي.
بیا موږ ته چې کوم معلومات راغلي دي، یو شپېره مرمۍ د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل ساحه باندې د پاکستاني نظامیانو لخوا وار شوې دي. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته دی، خو دا څو میاشتې کېږي چې د پاکستاني دغه مرمۍ د کونړ په درې ولسوالیو باندې، خاص کونړ او سرکانی او دانګام ولسوالیو باندې مرمۍ راځي چې دینه د 280 پوری کورنۍ د دې مرمۍ علامه له ځای شوې دي.
هغه وای دوی ته تر اوسه داسې کوم معلومات نه دی راغلي چې غنی پاکستانی ځواکونه دي د ډیورن په کرخه اغزن تار غزوي او یا دي نورې موانع جوړوي.
د دوی د خوځښتونو په اړه تر اوسه پورې مونږ کوم رسمي راپور نه لرو چې دوی د کندتاک په سرحد کې پیل کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت 8 بجې او 20 دقیقې شوې. په یاد لرئ نن یک شنبه ده او میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو. د خبرونه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو پورې هر یک شنبه وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سعودي عربستان کې د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشریزي په باب ده چې په دې غونډه کې د توریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کیږي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې تر څه حده پورې کېدای شي چې په سیمه کې په سولې او امنیت باندې اغیز ولري، او خصوصا د تروریستي ډلو په ضد د نړۍ په یو کولو کې؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم سرلوسه په 8 شمېرې موږ ته ټلیفون وکړئ. 8 د افغان بیسیم شمېره ده. له دې طریقه له موږ سره تماس نیولی شئ. د ډیورن کرښې ته چیرمه د تورخم په شارګوټي کې له پاکستانه راستنیدونکو کډوالو ته د ښه خدمتونو لپاره یو دفتر پرانستل شو چې په پرانستونکو غونډه کې د IOM و سه مسؤولان وویل دوی په پاکستان کې هم د افغان مهاجرو لپاره د اسانتیاو په برابرولو بوخت دي. په دې اړه نور جزئیات له ننګرهار د شاه محمود شینواری په راپور کې واوري.
د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست او IOM موسیل لوري په تورخم خرګوټي کې د پاکستان څخه راستنیدونکو کډوالو ته د ښه خدمت په موخه د 1 میلیون ډالرو په ارزښت یو مرکز تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو دغه مرکز د پرانیسي پر مهال د IOM موسیم رستیالی بیا وویل هڅې پیل کړي چې پاکستانی چارواکي افغان مهاجر په رسمیت وپیژني او زیاتوي چې په دې هم کار کړی چې پاکستان په منظمه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تنظیم کړي. دا چې افغان کډوال هلته په رسمیت وپیژندل شي او د دوی د راستنېدنې لړۍ هم ښه تنظیم شي، موږ په پاکستان کې دې کار ته کار کړی او هڅه کوو چې هلته د مهاجرو ستونزې هوارې شي. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی بیا رسنیو ته وویل چې د دې مرکز په پرانیست سره به د راستنیدونکو کډوالو ته سهولتونه برابر شي. دی وایي په دې مرکز کې به غیر راجستر شوو کډوالو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول کیږي او دا رنګ د دې مرکز په جوړېدو سره به کډوالو ته د شپې کولو زمینه هم برابره شي.
دا به د هغه کډوال لپاره چې کوم سافت او راجستر نه لري او یا ډیپوټیانی په د ګوندی هیواد پاکستان د پولیسو لخوا څخه نیول کیږي او د نیول کېدو څخه وروسته د بیا موږ تر سپاری په دغه سنټر کې به د ساتل کیږي.
د کډوالو چارو ریاست وایي په دغه مرکز کې به غیر راجستر شوو کډوالو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي روپۍ هم ورکول کیږي. د دې ریاست د معلوماتو مخې اوس مهال هر ورځ له 300 نیولې تر 400 پورې کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په خبرې نیمایي غیر راجستر شوی کورنۍ دي.
میکروفون ستاسو دا خبرونه د جوزا لولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر 15 بجو خبري شي. لکه څنګه چې مو واوریدل په جزاري رادیو په یو شمېر خبرونو کې تغییر راځي، البته د وخت په وخت کې تغییر راځي. په دوغو خبرونو کې به هم میکروفون ستاسو خبرونه ده چې د جوزاله یولسمی په کې تغییر راځي. په دې اړه به په میکروفون ستاسو خبرونه کې نور توضیحات هم درکړو. اوس فریبا ظاهر درته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی د افغان ولسمشر مرستیال د زورونی او تیری اداو په لړ کې له افغانستانه ووت. د لیکوال اشاره د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته وچی د چارواکو په خبره د جمعې په ورځ د درملنې لپاره ترکیه ته ولاړ. د جوزجان پخوانی ولی احمد ایشچی ادعا کوي چې دوستم او د هغه ساتونکو د تیر کال په نومبر کې د اوزلو بیل له یو میدان څخه له ځان سره یوړ او هلته یې ځورولی او حتی جنسي تیری ورباندې کړی دی. د ګارډین په لیکنه د طبي تحقیقاتو نتایج د ایشچی ادعا ثابتوي. خو د دوستم یو ویاند بشیر احمد تایانچ ویلي چې ایشچی له طالبانو سره د تړاو په دلیل نیول سوی وو. د دې مقاله لیکوال د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکي چې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ویلي چې له قانون ماتونی او د زورواکو له مافیت څخه ستړی سوی دی. ولسمشر غنی ویلي د قانون حاکمیت او حساب ورکول له دولته پیلیږي او موږ ورته ژمن یو. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانه وړاندې لیکي چې ترکیه ته د دوستم سفر دا احتمال رامنځته کړی چې شایي هغه له محاکمې تښتي. د لیکوال په خبره دا پیښه په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په اړه د نړیوالې ټولنې د څه باندې یوې لسیزې هڅې تر پوښتنې لاندې راولي. ګارډین زیاتوي د طالبانو د رژیم ړنګېدل په دې معنا و چې د افغانانو لپاره په امن فضا کې د ژوند زمینه برابره سي، خو اوس په افغانستان کې زورواکي چې دولتي چارواکي هم پکې شامل دي فساد او تاوتریخوالی کوي او د قانون په وړاندې ځواب نوای. انډین ایکسپریس ورسپانې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو مسله څېړله ده. دغه هندي ورسپانې د امریکا د سیمه ییزو رسنیو له قوله لیکلي چې د امریکا د کابینې غړي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشوره ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر له 8400 څخه 14400 ته لوړ کړي. په همدې راپور کې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر له قوله راغلي چې وایي هیله مند دی د افغانستان د وضعیت په اړه د واشنگټن ارزونه ژر تر ژره بشپړ سي او سپینه ماڼۍ خپله پریکړه اعلان کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو د ډېرېدو په اړه یې تر اوسه ولسمشر ټرمپ ته وړاندیز نه دی کړی. جیمز ماتس دا خبره د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال جوزف ډانفورد سره په یوې ګډه خبري غونډه کې کړې ده.
د امریکا د متحده ایالاتو او سعودي عربستان ترمنز د سلګونو میلیارډ ډالرو سوداګری موافقه لاسلیک شوه. دا موافقه ریاست د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سفر په مهال لاسلیک شوې ده. د دې موافقو په لړ کې سعودي ته د 110 میلیارډ ډالرو په ارزښت د امریکایي وسلو پلورل هم شامل دي. رضوان مراد نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو او د سعودي عربستان چارواکو ویل دواړو هیوادونو ترمنځ د څه د پاسه 350 میلیارد ډالرو سوداګریزي موافقه لاسلیک کړې دي. دا موافقه ریاست د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سفر په جریان کې چې سعودي او امریکا تاریخي بللې ده لاسلیک شوې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام په ریاض کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل د دې موافقو په لړ کې شاوخوا 110 میلیارد ډالر په پوځي او دفاعي برخه کې دي. دی وایي موږ نن د 23 بهرنیو پانګونو جوازونه اعلان کړل چې د 350 میلیارد ډالرو مستقیمه تاریخي پانګونې سره تړلې ده. له دې څخه 109 میلیارد ډالر زموږ د سعودي شریکانو د امنیت د ټینګښت لپاره د وسلو پلورل دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر د ډونالډ ټرمپ د سفر د واشنگټن او ریاض ترمنځ اړیکو کې د تحول یو نقطه وبلله. عادل الجبیر ویل سعودي او امریکا د ستراتیژیک لیدلوري اعلامیه هم لاسلیک کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم او خونړۍ سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې لپاره اساس جوړوي. د بارنو چرو دواړو وزیرانو ویل دا موافقه به په یوه لسیزه کې عملی کیږي او سلګونو زرو کسانو ته به د کار زمینه هم برابر کړي. له ایران سره د امریکا د پخوانی ولسمشر بارک اوباما د اداري نزدېوالي له سعودي سره د واشنگټن اړیکې سړې کړې وي. خو ډونالډ ټرمپ له سعودي عربستان څخه د خپل سفر لومړی ورځ ډېره عالي بللې ده او ویلي دي چې په امریکا کې به سلګونه میلیارد ډالره پانګونه وشي او درې ځله تکرار کړه چې دا پانګونه به د کار زمینه برابر کړي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ویلي د ټرمپ دا سفر به د امریکا او سعودي عربستان ستراتیژیک اړیکې پیاوړې کړي او د سیمې او نړۍ له امنیت سره به همکاري وکړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سعودي عربستان وروسته اسرائیل او واتیکان ته هم سفر وکړي.
له دې سره د خبرونې وروستۍ شېبو ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونې کې په سعودي عربستان کې د کانفرنس په اړه ستاسو نظر غواړو. ستاسو په نظر دا ډول کانفرنسونه تر څه حده په سیمه او نړۍ کې د تروریزم له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟ اوس د لنډو خبرونو نوبت دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سعودي عربستان کې د اسلامي او عربي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د پکتیا ولایت سرپرست عبدالولی صحیح وایي په ګردیز ښار کې د نوي کابل بانک پر څنګه د وسلوالو په پرونی برید کې دوه سرتیری او دوه ملکیان وشل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د یوه قومندان په ګډون د دې دلیل لس وسلوال وژل شوي دي. سعودي او امریکایي چارواکي وایي دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د څه د پاسه 350 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د داعش پر ضد په جګړه کې خپل تمرکز د دې ډلې د بهرنیو جنګیالیو له منځه وړلو ته اړولی دی. د دوهم ځل لپاره د ایران منتخب شوی ولسمشر حسن روحانی وای په انتخاباتو کې اصلي ګټونکي د ایران خلک دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای شایي بل اخره لخپل ایرانی ساری محمد جواز ظریف سره په یو سم وخت کې خبري وکړي. او په هومس کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې له وروستۍ سیمې څخه د پاتې مخالفو وسلوالو او د هغوی د کورنیو وتل پیل شول.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. عربستان سعودی امروز میزبان یک نشست مهم در مورد مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در جهان است. رئیس جمهور افغانستان هم در این نشست حضور دارد و قرار است با شمار از رهبران جهان از جمله پادشاه عربستان سعودی دیدار کند. سعودی بارها گفته که از پروسه صلح تحت رهبری افغانها حمایت میکند و در این راستا هر گونه تلاش ممکن را به خرج خواهد داد. به باور شما نقش کشورهای اسلامی بخصوص عربستان سعودی برای آوردن صلح در افغانستان تا چه حد مهم است؟ آیا سعودی و جهان اسلام خواهند توانست برای پروسه صلح افغانستان مؤثر واقع شوند؟ در برنامه امروز میکروفون شما روی همین موضوع بحث خواهیم کرد و منتظر تماس ها و پیام های شما خواهیم بود. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان تا ساعت 9:30 میزبان شما هستیم و شماره های ما را به خاطر داشته باشین: 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین بر ما از طریق اسکایپ هم زنگ بزنین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi.radio.azadi و همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه با دری و پشتو بفرستین و لطفا نام و محلتان را در پیام هایتان ذکر بکنین. منتظر شما خواهیم بود.
او لکه څنګه چې مو واوریدل، موضوع دا ده چې په سعودي عربستان کې نن د نړۍ د 45 هیوادونو چې اکثره اسلامي او عربي هیوادونو دي د مشرانو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې په نړۍ کې د تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. البته باید ووایو چې دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده دا غونډه، بلکې په نړۍ کې ده. په سوریه کې، په عراق کې او په نورو سیمو کې د تروریزم په باب بحث کیږي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو زیات تروریزم ځپلی دی. نږدې 40 کاله کیږي چې په افغانستان کې جنگ دی او تروریزم مسئله تر ټولو جدي مسئله ده. او ډېر هیوادونه دا فکر کوي چې تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلی او د تروریزم مخنی نیول شوی، له دغه هیواده نورو هیوادونو ته هم تروریزم ځیو یا صادریږي. نو په دې خاطر افغانستان په دغه کانفرنس کې مهم ځای او نقش لري. شاید توجه ورته واوړي، زیاته توجه ورته واوړي، اما ګومان کیږي چې زیاته توجه به د سیاسي چارو ځینو کارپوهان دا وایي چې زیاته توجه به داعش ته وي، ځکه چې دا ډله په منځني ختیځ کې ډیره زیاته فعاله ده. هیله ده چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې او د غرض د ټلیفونونو له لارې چې مخکې جاوید نعیمی درته اعلان کړل، له طریقه به له موږ سره تماس ونیسئ.
بریم به شنونده ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
رادیو مو ټیټه کی؟ وعلیکم السلام. رادیو تلری شی او یا ټیټه کی؟ بیا خبري وکي.
رادیو باندې سلام شپ خې شت خله
سلامت اوسئ. مهرباني ده.
عبدالحق لغمان
مهرباني.
دا خو کوم موضوع ده په اړه د افغانستان صلح کې خو زه یو خبره وکوم چې څنګه چې د امریکایانو په خیال ته صلح نه راځي نو ټول عرب په جنگ کېږي، نو د افغانستان به د جنگ به څه د حل لاره وګوري؟ ځکه چې دوی خپله داخل حل دي. جنگ خو هغه څوک هغه کوي دا بسی یا افغانستان د هغې خبره نتیجه ورکوي چې هغه پرې همګړی. امریکا خو داخل یو هیواد دی، زما دغه نظر دی.
مننه، سلامت اوسئ کوروادن. البته خوشحال اوسئ. البته دلته دی منځګړتوب مسئله نه ده، بلکې دوی دی مبارزه. مبارزه چی شته وای؟ یعنی مقابله. په لارو چارو باندې خبرې کوي. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. آزادي آزادي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون. ستاسو له ټلیفون نه غل مغال اواز برازي کوي. ځان یو ګوښې ته کوي چې اوا آرام ځایږي. خیر، بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د آزادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ.
استاد رضا ګل مجبور سره ټلیفون په کار کایم په تیا مرکز ګرځیز نه.
مهرباني کوئ صاحب.
نو په دې کانفرنس باندې چې کوم په سعودي عرب کې چې جوړ شوی ده، یا نثار خبرې روانې دي افغان ولسمشر هم تللی، نو دې کې خو ما خپل شخصي نظر دغه ده چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره یا د سوریې لپاره یا د القاعدې لپاره کوم هغه نه خوري په درد. طرف د امریکای د وسلو د خریداري او د خرید او فروش لپاره چې امریکا په نور هیوادونو باندې خپل وسله خرڅ کړي، زه همده به خاص د وسلې د خرڅېدو یا د تجارت کاروبار وي او نورو د ملکونو دپاره هیوادونو دپاره په درد نه خوشي.
مننه، سلامت اوسی. چی نظر
شما بود؟ تشکر. شنونده های عزیز، یک چیز یادآور میشیم که از 16 جوزا البته برنامه میکروفون شما روزهای چهارشنبه از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت افغانستان نشر میشه و حدود 2 هفته دیگر با شما در این تایم یا در این وقت هستیم که البته از ساعت 8:30 تا 9:30 صبح هست. برنامه ما را روزهای چهارشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از 16 جوزا دنبال کنید.
او د تغییر ته متوجه اوسه کې د سې یو شمېر کسانو لپاره چې هم دې وخت کې عادت شوی دی او له موږ سره تماس نیسي یو څه مشکل وي، اما کېدای شي یو شمېر نورو لپاره دا تغییر شوی مثبت وي. په هر حال بل اړوند کې لرو ځان معرفي کوي. یو ساجی رادیو
بفرمایئ. سید
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مې راوونی
محمد افغان ما د کونړ امریکا نه ولې سروان ستاسو او ستاسو محترم همکار ته خپل سلامونه وایم.
سلامات اوسې.
کوم وګورو دغه رقم ډیر کانفرنسونه شوې دي خو متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نتیجه نه ورکړي. یا خو به د افغانستان چارواکو ته سمګټنې وغوښتي او یا به سره خلک په صادقانه ډول باندې، خو بیا هم مونږ یو امید لرو ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ورغلی دی دغه کانفرنس ته. ان شاء الله نو حتمن یو څلور سره ولري دوی مسله دا غره چې کوتاسي وګوري د امریکا او د سعودي عربستان اړیکی تر په خو هم شي وي، اما په افغانستان کې نه ول کړی یو هم شي دی. ولی سعودي هغه هیواد دی چې څه و سوال طالبان پر اسنه پیژندلی وو، ولی خو د افغانستان چارواکي هڅه وکړي او په سعودي دا فشار راوړي چې طالبان دې ته مجبور کړي چې د سره هغه تر اوسه پروسه دراسي. زه فکر کوم ان شاء الله دا خنه دی جواب ورکړي خو چې هغه یو سالم رهبری وسی او هغه دغه رقم کانفرنسونه په سمه توګه باید من ګټه واخلو. من باید شواهد لته وي سمون ما دغه دغه رقم هغه د کانفرنسونه کې پر ځخ پورته کو نه لريوال ته وای چې هغه نن څه حالت افغانستان کې جوړ لای اي تاسو دانه سي درک ولای اي دا جګړه نه سي ختمه ولای اي تاسو مسلمانان نه استي اي موږ مسلمانان نه یستو. دغه رقم کانفرنسونه شاه او په خاطر توګه استفاده وشي خو زمونږ رهبری کوي چې زمونږه څه خارجه پالیسی دغه رقم آیاسي چې د ټول هیوادونو ته توجه کو. ان شاء الله خنه جوړ کوي او بیا هم موږ آیاسي یو څه امید لرو خاصي ان شاء الله دغه عارضي کمپراز دی شاید چې دغه ورکې یو څه سره ونه ولرو.
سلام په احترام. سلامات اوسې. د ولسمشر بابایان د وخان مینه په ازادي رادیو ته ویل چې لدغه کانفرنس باندې استفاده چې تاسو ورته اشاره وکړه وکي او د افغانستان اواز به اوچت کی چې افغانستان له تروریزم کړیږي او څوک د تروریزم ملاتړ کوي.
بله، تشکر میکنیم از شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتن. یک تماس دیگر تلفنی را میگیریم، بعد از اون میریم به پیام های شنونده های ما که خیلی زیاد در مورد برنامه امروز ما فرستادن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
مورور سلامونه تا تا سروان سیب تا تخنیکی هم کردن تا اولندی که اوما
سید عارف زازه مرابانی
ورور از خو ته وایم چې دا سه خوب لیدل د سډیر ستلی شو نه پیغام چې دا زمونږ چارواکي څنګه نه پویږي چې دا سه کانفرنسونه کومه نتیجه په خاور کړی دا سه یادی سولې بخیر کې یادی داغ کې یعنی بیا مونږه ماغل ته ورزو چې څوک دې دا سوریا چا غر کړه او دا عراق چا غر کړو دا افغانستان چا غر کو یعنی خو انده غشتګ ملک دی چې درې پدې یعنی کوپا کوپری مملکو کې دی او درې پدې اسلامي مملکو کې دی. بیا مونږه ماغه تمه تا کو زمونږ مشران بیا منډې دي تړلې دي چې دا اسلامي کمپنۍ سره دا پلان یې لا ډنګرېله دا ولې دا زمونږ دا مشران پوهیږي نه چې یعنی بیا ماغه تمه تا کو تی نه کوي چې مونږ ته بیا د خیر راولي ولا کې تی نو ګورې سوریا اندا سودی غر کړه، عراق اندا سودی غر کړو، افغانستان اندا سودی غر کړو، ایران غر کړو، پاکستان غر کړو، بیا زمونږ مشران ولې نه پوهیږي زمونږ دا نه ده.
سلامات اوسې. البته یو مسله ده چې نیمی سه زموږ اکثره خلک شاید چون پتنګ دی جنگ دی په وطن کې مشکلات دی نو دوی د فوري نتیجه غوښتونکي دي، اما کله چې څو پندو سیوادونو مشران راځي او ځای او ځای کیږي، دا سیمنه ده چې دمر ځان ته تکلیف ورکوي، اسی په هسی یا مصرف کوي، دا خو مصرف هم لري او تکلیف هم وخت غواړي. نو په داسې حال کې چې نن سبا کې وخت ډیر زیات ارزښت لري، تر هر شي زیات قیمت لري، په داسې حالت کې نو ولې باید راغونډ شي، ولې ټول شان ضایع کړي، څه ناڅه نتیجه لري دا سیم بم نه وي؟
بله، نتیجه فوری بدون شک شاید دور از امکان باشه، به صورت تدریجی به یک نتیجه خواهند رسید رهبران کشورهای منطقه. چنانچه که ما گزارش هایی داشتیم سروان صاحب که داعش در عراق سوریه حدود 55% خاک را که در دست داشت از دست داده و حالا کنترلش در دست نیروهای حکومتی هر دو کشور است که بدون شک کشورهای منطقه‌ای را یک دستاورد بر خود حساب میکنن. تشکر میکنیم از تماس های شما و حالا هم پیام هایی که فرستادین. عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته کرد اگر کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی واقعا میخواهند که افرادگرایی را کاهش ببخشند، چون این اجلاس ها گفتن کار را پیش بردن نمیتونم. پیامشان خیلی واضح هم نیست. تشکر از شنونده ما. گلمیران عثمان خیل هم از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده نشست ریاض برای تامین صلح در افغانستان بسیار مهم است. امیدواریم که اشتراک کننده های نشست صادقانه با پروسه صلح افغانستان همکاری کنند و بالای پاکستان فشار وارد کنند تا از مداخله در امور افغانستان دست بردارم. عبدالرازق صاحب زاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان نوشته کرده تا که بالای پاکستان فشار جدی وارد نشه تروریسم در منطقه ختم نمیشه و ای کار را عربستان سعودی هم نخواهد کرد. بهیر از بادغیس نوشته کرده صلح بین طرفهای درگیر ممکن است، اما عربستان سعودی بر راجی نمودن طالبان به صلح کدام تأثیر نخواهد داشت. و عبدالستار آخوندزاده هم از ولایت بادغیس نوشته کرده که این کنفرانس به عربستان سعودی فایده نداره، در حالی که گفتن افغانستان به صد مرض گرفتار هست.
بل پیغام ده کندهار له میوان ولسوالی څخه ده ثنا الله ثنا ده دیوی دا ترڅو چې پاکستان وای دی خبرو په ژبه نه پوهیږي او نه هم طالبان په دې خبره پوهیږي و په کاردار چې نړیواله ټولنه لاس یو کی او دغه هیواد مجبور کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي او د سولې هڅه وکړي. بل اوریدونکی بهیر په پښتو هم پیغام راستولی دی له بادغیس څخه، وزما نظر داره چې د ریاض غونډه په افغانستان کې پر جګړې کوم اغیز نه کوي، دا کانفرنس بې فائدې دی. عبدالغفار له هلمند لیکي اشرف غنی باید د سعودي چارواکو نه پر پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د فشار غوښتنه وکړي. همداراز فرهاد له خوست څخه لیکي په سعودي عربستان کې چې کومه غونډه کیږي دغه به د افغانستان په خیر نه وي، ځکه چې همدا رقم غونډې ډېرې وشوې هیڅ مثبت نتیجه ترې ترلاسه نه شوه. اسمت له هلمند لیکي وایي د سعودي غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ده، خو په دې شرط چې ولسمشر د تروریستانو پټنځایونو ور په ډاګه کړي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالي څخه لیکي د عربستان کانفرنس د پاکستان او عربستان او امریکا په ګټه دی، افغانستان ته به څه په لاس را نه وړي. نادر له خوست ولایت څخه لیکي وایي د ریاض کانفرنس به د تروریزم ملاتړ کوونکي او تروریزم وپیژندل شي، یعنی منظور یې دا ده چې په دې کانفرنس کې به تروریستان افشا شي. همداراز غلام سرور نبی زوی له نامعلوم ځای لیکلی دی دې کانفرنس ته ډېرې هیلې شته، خو شرط دا ده چې نړیواله ټولنه پر هغه څه عمل وکړي چې د کانفرنس په ترڅ کې ورباندې موافقه کوي.
تشکر میکنیم از این شنونده هایی که بر ما پیام فرستادن. حالا هم بریم به تماس های تلفنی دوستانه که منتظر ماندن. بفرمایید، صبح رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
نوبت لازم.
بله صاحب، ستاسو نوبت ده، منتظری ستاسو خبراته.
دکتر وداف مته، سلام علیکم و سلام. اوریدون کی تا کار کوم کو تا وایما. بعد سلامت میدان د غدی خویش میدادی چې دا اوریدون کی راکړي په نام کې پر تاسو وجه شریف باندې ډیر سخت سخت لګی دا پر ټول مسلمانانو لګی دا چې خپل انسانان دي خپل دې دته ترو چې خپل دې دګر نه سره کوي نو تاسو دې سره دې خو هغه وسل دې مو خو کرامه نه سره وکړه دا خدای غوځه من نه دي دا غو
خیر د موضوع په اړه خبرې وکړئ. خیر د هر څوک آزاد دي، آزاد نظر لري، تاسو هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د دې کانفرنس او د ته ورته کانفرنسونو په اړه څه وایست؟ سید دا خبر خو مو وکړه، بل څه وایست؟ د دې علاوه بل نظر لري؟ ډېره مننه، سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو؟ سلامت اوسې.
مهرباني
دا وایم چې دغه جنگ خو د پاکستان سره جنگ، له بل وطن سره خو جنگ نه ده. د افغانستان حکومت امریکایانو ته باید په ټینګه ووایي چې دغه د جنگ مخه ونیسي. امریکایان به دا چې په ټینګه ورته ووایي، لکه له مخ چې دغه لس کاله پنځلس کاله مخکې چې په سختو ټکو کې پاکستان ته وویل امریکایانو چې دغه له موږ سره کېږي که له تراجرو سره کېږي، پاکستان دریځ بدل کړو، له امریکایانو سره ودرېدو. د افغانستان د طالبانو حکومت یې په یو میاشت کښې دغه کړو، چپه یې کړو. نو اوس هم د امریکایانو دا ته اوس بانګستان دا کار وکړي. دا بېژه یې غونډې نن په پاریس کښې ده، چې نن په روم کښې نه، چې دا بېژه یې غونډې دا هېڅ دغه نه لري، فایده نه لري. السلام علیکم.
سلامت اوسئ، مننه.
نظر شنونده ما بود. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
بله، سلام تاسو تاسو ټول درنو اوریدونکو ته. ما په نظر باندې د جمهور رئیس چې کله سفر کړی دی ریاست او هغلته په نړیواله غونډه کې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په خاطر باندې کومه غونډه جوړه شوې او په دې کښې وینا کوي، زه فکر کوم چې دا به کومه مثبته پایله ونه لري، ځکه ډېرې داسې غونډې جوړې شوې او د افغانستان استازو په هغوی کښې ګډون وکړ او برخه دوش واخیستله. د افغانستان د روان بحران په اړه باندې هغلته خبرې وکړې او خپل نظریات یې نړیوالو سره شریک کړل، خو کوم نتیجه یې ورنه کړه، ځکه افغانستان اوس د جګړې په ډګر باندې اوښتی دی او جګړه روانه ده. همدغه نن په زابل ولایت نشاجي ولسوالۍ د چینو په سیمه
کښې
جګړه د ماخستن رای څخه تر اوسه پورې روانه ده او تقریبا
له موضوع موځئ. صحیح، مننه، سلامت اوسئ. له موضوع موځئ. د سکایپ له لارې یو اوریدونکی لرو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
عرض سلام و احترام دارم بر شما و صبح بخیری و شنونده های محترم.
سلام صاحب، بفرمایید. آقای سرشک
جان، بله، ما نظر شخصی من خواهی تر است که دردای افغانستان، آه و زجه مردم افغانستان، طفل و جوان و پیر افغانستان، امروز در عربستان چی که در آسمان ها رسیده، این ضرورت نیست که درد افغانستان مقامات افغانستان برای اونجا معرفی بکنن که مردم افغانستان در این حالت است، بلکه اگر مستقیم ازشان بخوایم که شما بر ما چی کده میتونین، واضح ما همه چیز داریم و همین جواب بر مردم افغانستان بیارن که ما اینی تعهد گرفتیم، بر از این نرفته باشن که شکایت کنن دردای ما را دانه دانه تازه به اونا معرفی کنن که همیشه همطور بوده و ما از این تا به حال کدام نتیجه نگرفتیم، بلکه منعیس از این برن که برای آگاهای امور صحبت میکنن، مثل افغانا برای کسایی صحبت کن ازشون جواب این سوال بگیرن که شما برای ما چی میکنین، همه چیز ما واضح است، صدای ما در آسمان ها رسیده، شما هم آگاه هستین، برای ما تعهد بدین که شما با ما چی قدم میتونین، نه بر از این که ما معرفی بکنیم دردهای افغانستان را به اون مقامات. این نظر شخصی من است.
تشکر سه، سلامت باشین آقای سرشک.
بل اوردون که لروزن معرفی کنیم،
بفرمایید. سلام
علیکم.
علیکم
سلام.
سلامت حسین.
مشاهد لا مصلح د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه خبرې کوم درسره.
مهرباني کوئ.
کومه موضوع کښې انتخاب کړی دی، دغه غونډې خوځښت ته ډېرې څه دی مونږ خوشوې، خو لاکن نتیجه تر اوسه ورنه کړی شوه. او ما تاسو ته او ستاسو ټولو کارکوونکو ته او دا ټوله نړۍ ته دا معلومه ده چې تروریزم کوم ځای کښې دی او کوم ځای نه تمیږي، ټولو ته معلومات دی، خو لاکن عملی اقدام پرې څوک نه کوي.
بله، سلامت اوسئ.
دغه مې نظر و چې اوس هم کومه غونډه روانه ده په سعودي عربستان کښې، نو د دغې د نتایجو نه داسې خو زه خپله شخصاً خوشبین نه اوسېږم، ځکه چې مونږ ته معلومات وشو چې کوم کسان څه دی تروریزم تمویلوي، او هغه باندې هیڅ دې اقدام نو شورا شورا زغې ته نور امتیازات ورکول کیږي نور وخت نه سم
کور دې ودان سلامات
ټول کارکونکو ته
تشکر سلامات بشین سه البته برای شنونده های یک موضوع را یادآور میشیم که هر نظری که اونا در جریان برنامه میتن نظر شخصیشون است و رادیو آزادی در این مورد کدام تبصره نداره
او دا یادونه هم کو چې د جوزاله ولسم نیټه دی میکروفون تاسو خبرونه وخت کې تعقیب
17 جوزال پته
ولسم دی جوزال
بله بریم با یک شنونده دیگه بفرمایئ سیب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام
رحمت مده وردګ بن نزانګ وایل ده د آزادی رادیو کوم ته سلامونه نیکې دی وړاندې کوم
سلامات اوسې
تاسو دې ارغنا زده د خپلان چې د تروریزم سره مبارزه قط اول دغه څه ده چې خصوصا د افغانستان لپاره د پاکستان حکومت چې جوړ شوی دی په قط د تروریزم استازو خوشوی نه موږ جوړ کړی دی دغه مخه چې ونیول شي ذاتي په قط هیڅ خبره هم نشته په افغانستان کې نه تروریزم شته نه ښشته نه باید اسم نشته یوالیا خدا د افغانستان د مبارزه دی لیاست
بله
او د سوریه د هغه لپاره چې د اغان په بیا خپل ایران وسوانه کوي چې دوه لوس ونی ورشي
بله
دا د پښتون دي چې خلاص نور پښتون نه نرم نو او افغانستان رښتیا وی د اشرفانی چې هغه خپل د سوریه با دا ول لا مطرح کو د امکان نه دا وګورین چې تاسو څومره هغه لري څومره قوت تاسو لري چې د پاکستان د توپو جواب ویای یو د پاکستان د توریزم جواب ویای افغانستان خطر است زمرا شایو تو کم نلیر چه خوشی و خالی مرمه این نلیر چه ده بربار کن رشته بی این نید خبر و دلیار دواب مخوانی ولا و نید سالا و ورکی اگه کنی چه داد واده ده بومپ کامپروف که وسکر وی کم ای با عملی شده که را داد وسکو کردی نه اگه کولو امزا کولو دو کم ای چیمزا که چه شای ورکل کم سالا ورکره داخ دې تاسیس کو د نیو کوو د موږ وردو د موږ پولیس داخ د منظم کو داخ کولای شي
صحیح ډېر زیات مننه ستاسو نظر و اوریدل شو بل اوریدون کوي
به فرمایئ سب رادیو آزاد است
شکر مده جلال آباد خان
مهرباني کوئ
سلام علیکم باز سلام الله دغه ما چې وښوله د دې چې نو په دغه باندې سرکانو بانی راکتون جیان نیدی کنه نو در پاکستان جواب ایسوب میشه باید چیز منگا وطن خاله که یه اتفاق شی او دیدی پا مخالب که واقع ماتلون که زواب رو که وطا که زواب رو نیکی پاکستان خو زن شرموله ده زن بطمار جو کرده امریکا دون ده بطمارشی نکی روسی نکی چینو نکی پاکستان یو سرنان هواد ده او دا د سی برنامه شروع کړی د افغانستان حکومت سره اتفاق شي او ناتو سره حکومت وکړي د ظالم تماته ورکی او دا خلک چې دا د تاجکستان او ترونو نه راغله دا د غونډې کې دا به چې دا غونډې په نورې دا افغانستان پر دې کې سرحدونو په غم کې هیڅ صرف په مزه کې غونډې کوي او په تاجکستان او په دغه کې په جب سره چې غونډې کوي دا غونډې په تیزی خلکو سره د ټول یو لاس شي چې دا خلک پاکستان ته راخواتون کې ځواب ورکړي پښتانه او تاجک وزاره او ازبک باید دا یو شي
درسته سلامت اوسه مننه امدا علت چې یو نه است چې حمله در باندې کیږي بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
الو ز مشعل
مهرباني
اول تاسو ته تاسو هم کان ور ټول د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
سلامت اوسه
کاروان صاحب زما پند
بله سم
بله مشعل صاحب آواز مقطع شو قطعا سکایپ مقطع نده
متاسفانه که صدای زیاد شنونده ما رو نداریم آقای مشعل دوباره میشه زنگ بزنین برای ما پیام ها هم زیاد اومده از طرف شنونده ها تا دقایق بعد به خانش میگیریم و یک تماس دیگر تلفنی بفرمایید سب رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
خبری اوکی سب نه و نشف خیر پیغامونه به ولولو زکر چه دوی آواز هم نره
بله بله سارون سه پیام ها زیاد آمدن عبدالفایز باشنده ولایت بدخشان از ولسوالی جرم نوشته کرده که
تا بالای پاکستان فشار وارد نشه افغانستان روز خوشی نمیبینه، چرا که مرکز تروریسم در پاکستان است. احمدی از ولایت هرات نوشته کرده که نقش عربستان سعودی در این مذاکرات اصلا مهم نیست و تصامیم همیشه امریکا میگیرم. شعیب هم از ولایت هرات نوشته کرده که عربستان سعودی در صورت میتونم مؤثر و مفید واقع شود که یعنی به درستی گفته بر ضد تروریسم مبارزه بکنه، به خاطر از اینکه در گذشته گفتن این شنونده ما که شاهد مبارزه چندان از طرف عربستان سعودی در برابر تروریسم نبودیم.
حمید عرفان کندهار لیکید سعودی په کنفرانس کې باید اشرف غنی د ټول حقوق تروریستی رازونو پرده پورته کړي چې پاکستان او گاونډیانو لخوا ورته متوجه دي. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي نړیوال د تروریسم د لمنځه وړلو موافقه وکړي، باید وروسته دي صادقانه مبارزه وکړي. جانان لزابل ولایت لیکي سعودي د سعودي کانفرنس به د افغانستان په ګټه وي. سیف الله بارکزي له فرا لیکي طالبان سوله نه کوي، طالبان اکثره د نه پیژم چې خطې نور نه لوستل کېږي، د مسلمانانو خلاف دي، داسې لیکلي دي. پر حال دا له موضوع وتلې خبره وه. له ننګرهار څخه یوه اوریدونکې چې نوم یې نه دی لیکلی وایي، موږ نور له کنفرنسونو ناامیده شوي یو او هیڅ تمه ورته نه لرو.
بله، دو دقیقه از بخش اول برنامه ما باقی مونده، یک تماس دیگر تلفنی را میتونیم بگیریم و بعد از وقت نشر خبرها میرسم. بفرمایید، صبح رادیو آزادی است.
رادیو چیتکه یا رادیو لریشه لطفاً؟
مهربانی صاحب.
سلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام، مهربانی.
سلام تاسو ته او د تاسو همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته. سروان صاحب، دا کنفرانسونه هیڅ په درد نه خوري، ولی په لحاظ د امریکا هم کومک نه کوم. مالی کمانده غوند شکاری نه لري، رادار نه لري، توپچی دافع هوا نه لري. صاحب دا څه کومک دي چې هغه ورسه امضا کړی دغه استراتیژیک سند ورسه امضا کړی دی، نو څه وخت به دا په درد وخوري؟ ما په عقیده چې په پاکستان باندې فشار رانه ولي، زور رانه ولي، صاحب دا په خبرو باندې نه کېږي. ولې د کنفرانسونه خو زیاتي موږ هم تسکمو شو، رادیو دې موږ سر وګرځاوه، دایم چې د خبرو نه ور وو، زیاتي دې موږ مغزه را خراب کړل.
تاسو دې فشار خبره کوئ، تاسو دې فشار خبره کوئ، دا کنفرانسونه په خپل فکر نه کوي چې دا د فشار وسیلې دي. په همدې کنفرانسونو کې کله چې د تروریستانو ملاتړ کوون کې تروریستان د غندل کیږي، ورته اشاره کیږي، فکر نه کوي چې په دې شکل په هغو باندې فشار راځي. متاسفانه تلفنی
تماس از شنونده ما قطع شد. سروان صاحب، فکر میکنم که دیگه تماس تلفنی گرفتن نمیتونیم چون وقت نشر خبرها میرسه. یک موضوع رو باز هم یادآور میشیم که از تاریخ 17 جوزا برنامه میکروفون شما از ساعت 3 تا 5 برای 2 ساعت به وقت افغانستان نشر میشه و پس از او البته این برنامه روزای یکشنبه از ساعت 8:30 تا 9:30 است، وقتش تغییر میکنم.
او دا تغییر رازین و هیله دا چه بیا هم لمرسره و سه لکه تروسه پوری چه وی و همیشه مو تلیفون کرده و برخه مو پدیخ پروانه که خیسته دا بیا هم زموش هیله دا چه هم دا سفعال برخه پکی واخلی.
تشکر میکنیم از تمام شنونده ها.